لند خبرونه هم د مجید بابر نواریدل او اوریدونکو اوس وخت شب دی د 19 خبرونه د مشال مرکه نننه مرکه د بلوچستان یو سیاستوال نواب ایاز خان سره شوې ده. د خبرونه قربا خدای نور نصر ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
قدرمن اوریدونکو خدای نور نصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټې تاسو په خدمت کې یم. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سهیلي پښتونخوا جنوبي پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال د بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب، تر ټولو مخکې تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونې پایل لکه موږ چې له نورو میلمنو سره کوو، تاسو سره یم، له هغه پوښتنې کوم چې ستاسو د پیدایش په هکله لومړی راته ووایاست. کله ستاسو پیدایش، چیرته او کله سوی دی؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې سه پښتانه مسته دي هغه له دې ریډیو سره تړلی دی او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او د دې ریډیو له لارې دی د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبروي. زما زوکړه په 28 نومبر سن 1968 کې چې هغه وخت زوړ نوم یې ضلع کلاس روبوی اوس یې کلاس فلا دی. زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم، ابتدایي تعلیم د کلي له سکوله له کلاس فلا څخه، او بیا زه راغلم په کوټه کې په سکول کې مداخله اخیستې ده. بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی او کالج لسم پورې په لورلای کې. بیا بیرته زه کوټې ته راغلم او دا نور تعلیم تر یونیورسٹی پورې، تر ایم اے پورې ما تعلیم بیا په کوټې کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو، خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی، امتحان کې دی، په هغه کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړ سوی، ناروغ سوی او وفات سو، نو د هغه مصر پګړۍ سوه، ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصری باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي، نو هغه کې زما پلار چونکې مصر و او عمر زیات و، نیکه ته په خپله په ډېر زیات عمر باندې دا زمواري ور سپارل سوي وه د پښتانه قوم د مشرۍ، نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته هم په ډېر عمر ملاو سوه، ما ډېر خواهش و زه د قوم خدمت وکړم، لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل او زه غواړم او خاندان را وغوښتي، پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به د خپل مسیح ته ورکوم، چونکې د ده عمر اوس کم دی، نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایاست چې مسیحي به درته پاتې شوم، هغه مو نه کړم، کم ایم ایم وکړه که نه؟
د ایم ای امتحان له ما پاتې شو. بیا څه وخت بعد چې زه نواب شوم، بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټي وزیټ وکړ، زه لاړم یونیورسټي ته. نو زما په خواني استادانو هغه ما ته ډېر دا وویل چې موږ به تا ته مقدر کړو چې ته راسه د اگزام ورکړه. بهرحال زه د په ولسي کارو کې انګیج شوم، اخته شوم چې هغه بیا له ما سپات.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړۍ درته وړل کېده، ستاسو عمر هغه وخت څومره و؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کاله و. او بیا تقریبا زه یو 3 کاله دغسې کښېناستم، مطلب هغه قومي روغ جوړې خو مو کولې، جرګې مو کولې، لیکن سیاست زخلیل وم. که څه هم زه پوهنتون په هغه کې دور کې زمانه کې زه اول وار ډي ایس ایف سره تنظیم کوم، بیا دغه بعد بیا ما دا پرېښو. 3 کاله ما دا تجربه کوله د دروغ جوړې د قومو مشرانو سره ناست کولاړه. او په 1990 کې چې ډېرې پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او اوخت نواب اکبر خان بوټی هم خپله پارټي جوړه کړې وه، دا ډېر پر ما کوشش وکړي چې تاسو زموږ پارټۍ ته راسئ. خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو، افغانستان حالت ډېر سخت خراب و، او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډېرې زیاتې ستونزې زیاتې وې، نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست، خپل توان، خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم، او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم، که هغه د قبایلیت له لارې دي که د جمهوریت له لارې دي، نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټي له پلیټ فارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزای صاحب په 1990 عیسوي کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ، په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي، تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا، یو د طالب لخوا تاسو ټپي کیږي. که څه هم زموږ ډیری اوریدونکي په دې باندې خبر یي، خو بیا هم که تاسو په خپلو ټکو کې د دې پېښې لږ ذکر وکړئ، دا څنګه کیسه وه؟
دا یعنی زما د کم خاندانو د ډیر وخت د مسلم لیگ سره تړلی و. پاکستان جوړېدو کې تاسو به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی سي زما ورنیکه و. دله خان شهید سره دلته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ لپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو، کامیاب شو او د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا چې کوم وخت پاکستان جوړېدی نو هغه وخت قائد اعظم راغی دته چې ته به ووټ پاکستان ته، چونکه هغه دغه برټش بلوچستان چې ورته وایي چې پاکې مریو بوکټي او دغه علاقې شامل وې، او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نواب محمد خان جوګزی وو. نو بیا دا فیصله وکړه، هغه وخت خانف کلا ته هم خپل نماینده راوستاوی نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مه کوه، یا به ما و تا سره یو ځای شو جلاوه سټریټ جوړ کړو یا به له کندهار سره ګډ شو. نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکه دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او انکنډیشنل بے چله هغه ځخه اوټ د پاکستان پاک ورکې او پاکستان جوړ شو. نو چونکه زما ټول خاندان مسلم لیگی و او زه یو دم دلته پښتونخوا ګوند ته راغم، د دې یو ډیر لوی رد عمل وسو. رد عمل دا و چې زموږ سره چې نواب بنګل خان جوګزی شهید کړی وی، هغه فیملی زموږ د خپل خاندان هغه خلک جلا وطن سوي دي چې هغه په ضلعه لورلای کې پراته دي، د دې ریاکشن په وجه هغه راولاړ سو. هلته د هغې هغه ځخه خاندان ځخه یو ګل محمد خان په نامه باندې ګورنر جوړ کړو. او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعه باندې پر ما باندې حمله وسوه، چونکه د الیکشن ورځ وه موږ په پولنګان باندې ګرځېدو. نو ما ته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر زموږ پر یو کلی پر پولنګ باندې. نو زه چې ورغمه په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم یو کارکون لګېدلی وو. نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي، څوک دي، څه شي، نور تاوانونه، نور پولنګان ته نشي لاړ. نو زه چې ورغمه نو هغه حمله وکړه، پر دې کې زما دا چپل لاس ولګېدې چې اوس هم تقریبا داسې په سل کې 40% کار کوي. نو بیا هغه چونکه له دوی د طرفه څخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک هم بد نه کوي، زما حیثیت د دې نه دی چې خلب بد سره کوي او خلب سره وژني. پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالات کې ما د هغه اعلان وکړ چې څوک به هم ته وپورې یو عمل کوي چې زه واپس له علاجه راسم. نو بیا چې زه واپس له علاجه راغم نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو هسې هم زما مخه داسې زه ژوندی یم، زه به د پښتانه کوم روغې جوړې کوم. نو اول اور به زه قرباني د خپل ځان ورکوم. نو ما دا ټول بوج دا ټول تر پښو لاندې کوي او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي. نن د هغه لاس په وجه ما 140 د مړو فیصلې کړګې دي. هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی یم خو ما سر ما ماز ما دولت ما بچان ټول ته پښتانه قربان کړي. نو که دا اراده وي نو بیا دا روغ کېدلی شي.
او نواب صاحب تاسو د دې مړیو فیصلو خبره وکړه، اکثره وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې، نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ. اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي، پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي. د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ؟ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځئ.
هو دا کوم سوال ستا کړی دی، دا د خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره سي چونې د انسانانو آبادی زیاتریږي، هغونکې به مسایل زیاتریږي. د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتېږي د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتېږي د هغه دپاره عدالتونه زیاتېږي د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتېږي لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ تر پلار نیکه څخه په میراث کې راپاتې دی او فوري او اسان او ارزانه انصاف هغه دی د پښتانه جرګه لیکن پفسو سره دا ویم چې د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي که څه هم مسایل زیاتېږي لیکن د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي وي چې هغه په انصاف باندې سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي کې زه خپله چې روغې جوړې ته ورځم هر څه تر شا تکم زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابر او خالی زما په نیت کې دا وي چې انصاف یا الله پاک ماته هغه سوچ او فکر راکې زما په ذهن کې هغه واچي زه په صحیح معنی باندې د دو انسانانو په منځ کې انصاف وکم او د هغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم ما هغه روغ کې زه کامیابه شوی یم اوس د روغ جوړو مسلې شته زموږ په وطن کې شته ډېر لوی لوی داسې مسلې شته چې په هغه کې تر سل څخه زیات مړه لکه اوس د غبزي او د امیدزي مسله راواخلې لکه اوس د میزي اډې مسله راواخلې نور داسې ډېر کومو مسلې شته سلیمان خېل و د مندو خېل و داسې نور مسلې دي
دا شرانی سیمه کې اکثر هر کور به دې لري کنه
هر کور پر کور به دې شته په موسی خېل کې شته نو کوشش ما دا کړی دی چې زه په خپله دوی سره رابطه وکم دوی را وغواړم یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته داسې کورو ته زه ورغلی یم اوس روغ باندې زه لګیا یم تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم په ناوه به ورغلی یم لوږه به کښېناسته یم لیکن قدرت ته به نه یي منظوره لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم نو زما دغه کار دی بهرحال په ډېرو کې تر ډېر حد کامیاب شوی یم لږ کله کله مشکلات په کې راسي هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه یوه دې ځای ته نه پرېږدي هغه بیا خپلې ګټې په کې ویني چې دوی په دابدو اخته وي نو په هغه کې زما کمې فایدې وي
نواب صاحب تاسو د دې سیمې خبره وکړه په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو ډېر ښه کارونه کړي دي د دې سیمې لپاره خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوی خبرې کېږي د هغو زه ذکر کول غواړم دلته او ضروري یې ګڼم چې وکم یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه د ریلوی چې کوم ټریک و دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډی ته اوس دا ختم شو بیا پټړۍ هم وکښل شوه په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې فیسبوک ټویټر کې په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه د دغه ټیکه ستاسو سره و تاسو دا ټریک وکې شي وه دوهمه پوښتنه دا ده چې په ډیورنډ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغسې د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکه دوی واخیسته دغه ته به تاسو څه وایاست د رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کنه
اولار پس د ژوب د ریلوی پټلۍ په باره کې د شوسو د خلکو په ځانو کې خلکو سکم خبرې اچولې دي هغه ډېرې ناروا دي اصل حقایق باندې خلک نه دي خبر سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي او مخالفت لري نو هغه پر دې لګیا دي اصل حقایق دا دي الله پاک د زړو مالک دی موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی و بیا چې کوم وخت دا بیرته کاږي دې څخه تقریبا په منځ کې 50 یا 10 کاله پر دې ریل ګاډي نه دي تللی دا بالکل بند و او د بارانو د دې په وجه تقریبا زه دا درته وایم چې 70% دا خاوره ماوره دا ګرده وتلې وه او د پوسپینه دغسې ولاړې وه په اسمان کې بیا په دې کې دا وسو چې زه له اوله سره پر دې ریلوی لاین باندې ډېر ټینګ ولاړوم چې دا به براډ ویج کېږي دلته به غټ لین ځي. بیا څه وخت بعد تقریبا د کال 2000 بعد په دې باندې ځینې خلک اخته سو
غلا کول به بالکل
ځینې خلک اخته سو د ژوب له خوا څخه د عبدلازی په ایریا کې باقاعده دا پر دې باندې به لوړه خیمه ودروله. بیا به د کټر سره و بیا به د ویلډ مشنان سره و دا به پرې کول بیا به خیمه یوړه مخته به ودروله. ها 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 کېدو په دې کې شپېته کیلومیټر لائن غلاسو دا شپېته کیلومیټر لائن سی غلاسو دا باقاعده ټیکهدار له بار راتلی دته د لوکل خلکو به پټ پټ د شپې لوډول دا به کول. بیا دغه علاقې ایس ایچ اوز یا هغه علاقې چې د پولیس د لیویس په ایریا کې وې تحصیلداران ډیسیان دا به ګرد ورته کل چې بابا دا غله ونیسئ دا خلک ونیسئ په هغه کې به دوی یو ټرک ویناوی یو پنځه به پیسې ځې واخیستې خلاص به کړل. نو کم رفتار سي را روانو د دې پټلۍ د کښلوغه که یو دوه درې کاله نور پات سو نو به شی پاتن وو. بل خوا ته زه د دې کمیټې د په سینټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټې ممبر ولم چې په هغه کې روډونه او د ریلوی دواړه راتله. په دې کې بار بار هغه د ریلوی کم مرکزی افسران وو یا وزیر وو یا چیرمن وو هغه بار بار پر ما باندې دا کاوی چې نواب صاحب دا لاین غلا کړي دا موږ باسو دا موږ په بل کار اولو دا ځای کړي دا خلک غلا کوي یا خو دا کنټرول کوي یا موږ ته دا هغه اجازه راکوي چې دا موږ وباسو. بیا دلته کوټ ته شکیل دورانی هغه وخت چیرمن وو د ریلوی دا راغلی وو اویس غنی دلته گورنر وو په گورنر هاوس کې میټینګ وو پر دې نور مسایل وو خو دا هم یو نقطه وه پر دوی باندې دا هغه وکړي چې دا ریلوی لاین موږ باسو. اوس نو د ایستو یو هغه وسی بای فورس دی دا وباسي د لیویز د اف سی په نگرانی کې دا وباسي او یا خلک غلا کې نو فایده خو نه اوس. نو زه را ولاړ شوم زه په دې پوه شوم چې دا لاین ځي او ځای کږي یا به غلا وړي یا به ریلوی ډپارټمنټ په زور اخلي. نو ما دوی سره یو سودا وکړه. ما سودا دا وسر وکړم ما ورته ول زه دا په دې شرط دا لاین درې لکوم چې تر ژوبه پورې به ماته بهترینه روډ راته وي چونکه د ژوبه روډ حالت ډېر خراب وو. تا ته معلوم وي چې د زیارت له کراچ څخه به ته وګرځېدې تر ژوبه پورې به اته ګنټې سفر وو. خو ما دوی پر دې باندې راضي کړل چې زه چونکه هم دا ریلوی لاین ځای کښې اوبه ځای کوي خلک یو پټلۍ کاږي پرچته ږدي د ګاډر کار ځای اخي بل کار ځای اخي نو دا یو شی پاتېږ نه. نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترینه روډ په جوړ کړم نو به دا ګټوره سودا وي. نو ما دوی سره مجلس وکړ خبر مو وکړه. دوی تر دې حده پورې ما ورته وویلې چې بس ټیک دی دا لاین در لکوم لیکن دا روډ نگراني زه ټول اخکوم روډ به هغه کانټریکټر به زه درښیم هغه کانټریکټر به وي چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه. داسې څه پیسې دي دا به په ای مانا په دې روډ لګېږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي سو. نو ما ودوی ته دا اجازه ورکې ستې په دې خلاص است. اوس خبره راغله د ټینډر د کې او د استولو دې کې زما هیڅ مداخلت نسته. دا پنجاب کې د چودري شجاعت هغه وخت حکومت وو دا کانټریکټر سی وو دا د پنجاب یو پنجابی وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعہ تلای کزما د پرمیشن په ذریعہ تلای خدا ټیک کانټریکټر بوري او د دوم سوستا وو د خندق په باره کې دا خندق ور دا یو لوی ډراما روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانا ستراتیجیک ډیپت پنځمه صوبه فلانا دا ګری تماشي دا دغه یو برخه ده. زه خپله ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو توره چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا په دې در څوک سر خلاص کې یعنی څوک په دونه کم عقل وي څوک په داسې سي هغه په فیوچر کې یو ښه خوب ویني د خپل کام دپاره او جدوجهد کوي او سیاست عمرام دا هر شی دا وي د محمود خان رنګه حیثیت او زه د راولړو او د دې خنده کار د اخو پر موږ د نه بیخي د موږ د اولاد د خولې ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دومره غلطي کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج راولار سوی دی ما د دې ډیر مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسې ځکه چې لږ وخت غست للم نه مشه خند کله دې ما کله للم نه دي خو پر نت باندې کله کله زګورم د کې دا نقصانونه و سو چې موږ ځنې کلی واخاته دي مزکی و دې خاطه غریبان پاتې سوی دي
جماعت اخاته کله دې خاطه جماعت
و دې خلک ته ډلو تکلیف او دا خندک یو ارزي خندک دی دا کې به د باران وب تویږي دا به مند جوړ شي دا به یو شاله جوړ شي دا به کر سره ګډ وټ شي پښته د پیسو تر ایستلو د غلا یو طریقو دا دوی خپل سره جوړ کړی دا پښتنه په کار دی چې کور کمانډر زخو شي لچا زخو شي او فوج هر کله مشته په یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې د لاش شي هر چا فوجي جنرالانو ایس ای او پلانا چې موږ سره ښه اړیکې نه دي لار چا دا کنفرم کی کپ دی کی زما یا د محمود خان نوم راووته چې دا کار د دوی یا دوی تر پر دې تر شاو یا مخته بل څوک چول زه به ګرځوند له سیاست هم استعفا ورکوم له نوابې هم استعفا ورکوم د عام سړي غونې ځوم تر
نواب صاحب اخیرنی پوښتنه مې ده ځینې داسې پېښې سوي دي چې بلوڅو بیلتن غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلې دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواب شریف خو راغلی وغه ویل او د پاکستان د بلوچستان وزیر اعلی وویل ډیری سیاستوال داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنګولو یو سازش و په لسانی کرکه پیدا کړې د دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پېښې ته څنګه ګوري او په آینده کې چې دغه سې پېښو مخنیوي وسی چې پښتانه نور اونه وجل سي څه قدم پورته کول غواړي
ګوره دا پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل د ناروي چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی خپلنا دی وسایل زما دی او پلان اختیار دی پلان دی دا رنګ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقې کې کوم وسایل دی دا پښتانه پښتون د رزق روزي په تلاش کې تر هر ځای دی کراچي ته دی گوادر ته دی بار ملکو ته دی یعنی بار ملک خو امن دی دبي کې امن دی په چاینا کې امن دی یعنی د سره اورته سدي ځان اچي خنولوږي په مخه خسته دي در بدري په مخه خسته دي چې بار بار لاشونه راځي زبرته يم چې کم سه کم تر 300 زیات لاشونه زموږ د پښتانه غراغلي دي د دبلوس لري لیکن دغه به وجود دی چې خنولوږي مجبوري په مخه خسته دي اوس نو دغه روټ سدي د زموږ د پاره یو کمزور یغه دی د خوزدار روټ چې پر دې روټ باندې د پښتانه ټرکان وړي پښتانه اغوا کوي بیا اوا برای توان غواړي دا کې سونو خو بشمار دي نو د دې لپاره ګوره چې بیلانس نوي ته ځان سي په دې ملشو باندې خل نه بچوږ زره ولر سم اویس غنی گورنر ودلته پر جلال آباد او کوټه په شاور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دول زه یو د ترانسپورت د چلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې د پرموټ ورک چې دلته ترانسپورت چلوي مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه خبر بهرال د پرموټان سي دا فیروز لیډی ته ورک د داس پر شا باندې ټوپ وای دا څه وای ورځ ټیکوې ولول دې ټیکوې مور ټول زما اتیا بس اویا بس د ورځې لکوټي او لپشن زخوځي کراچي ته ځو په دې پښتانه چې اویا بس لاغه خو راوځي شکوټ ته راځي په دې پښتانه
ته په لار تیریش
دته پر لار ترجم نو څه ګناه ده که پنځه بس پر موټر مو جوه پر کندهار باندې یا پر ژوب د رسمل خان باندې ورکو صدا بیلنس برابر سي که دې ماته تاوان رسول کوشش کی نو یو بار په ځین کې داش دی خو زه خو پر دې لار روان یم نو زما اوسم دا فرمولا ده ما دا دی اوسم زما په پښو کې دا دی پر موټر پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډي زوی ته ما دا ورستول و چې ته د کلاس پلا اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زدا سہولت ورکم چې دې پر ډیر اسمر خان او پنجاب او پلانته پر دې لار باندې درو پر لار راسي نو هغه د دې لپاره زکوم چې د خوزدار لار مې فوز کوم چې موږ ډیر ګم شمیر پښتانه د خپل روس پروزي د پد Thank you.
عادت مو بعادت باندي مدن شين چمن باندي راغلي دغزا Yeah.